دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سات سلیمان شاه د شنبه پورز ماخام محل د کابل د شپږمې امنیتی حوزې د دشت برچی په سیمه کې د قلعه ناظر په ساحه کې چاودنه شوې. د عیني شاهدانو په وینا د دغه چاودنې هدف یو کاسټر خاري بس و او چاودیدونکي مواد په موټر کې ځای په ځای شوي وو. عیني شاهدانو وویل چې له چاودنې وروسته د کاسټر موټر اور واخست. د کابل د امنیت قماندانې وان خالص زدران هم رسنیو ته وویل دوه تنه ولسی خلک وژل شوي او څوارلس تنه نور ټپیان شوي دي. د څار او مراقبت سازمانونو ریپورت ورکړی چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو وختونو کې پر افغان ژورنالیستانو او رسنیو باندې فشار زیات کړی. خو د حکومت وان ذبیح الله مجاهد دغه ریپورټونه رد کړل او ویل چې یوازې هغه رسنیو او ژورنالیستانو ته سزا ورکول کیږي چې د نوموړي په قول د افغانستان د مطبوعاتو له قانون نه سرغړونې کوي. زمونږ غږ له واشنگتن نورې د رويټرز خبري اژانس ریپورت ورکړی چې امریکایي استخبارات تاییدوي چې په دې اونۍ کې د ایران د کرمان په ولایت کې په دوه مرګانو چاودنو کې په افغانستان کې د داعش د خراسان د څانګې لاس و. د بل خوا د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړي په داسې حال کې چې داعش دغه چاودنې ذمواري قبول کړي د وژل شوو کسانو شمیر پرون د شنبه په ورځ یو نوي ته ورسېده. د ایران دولتي خبري اژانس د هغه هواد د بیړنۍ او خدماتو د ادارې د وایان بابک یکتا پرس لقوله خبر ورکړ یو اتکلن ماشوم او یو شپیتکلن سړی چې په چاودنو کې ټپیان شوی د شنبه په ورځ پورختون کې سا ورکړه. د رويټرز خبري اژانس د ایراني چارواکو له قوله د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې ولس کسانې په دغه چاودنو کې د لاس درلودلو په الزام نیولې دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت په ګډون ځینو افغان سیاسي مشرانو او د پخواني جمهوري رژیم امنیتي مسؤلینو دغه چاودنه په سختو ټکو کې غندلې. په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې د یو پراخه شخړې د پیل کېدو امکانات زیات شوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پرون د شنبه په ورځ ترکیې ته ورسېده. توقع ده چې بلنکن به د سعودي عربستان په شمول د منځني ختیځ یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفر وکړي. نوموړي په استانبول کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان سره په غزه کې د بشري بحران او روان جنگ په باب په تفصیل مذاکرات سرته ورسول. د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل باندې د حماس د حمله په تعقیب په غزه کې د جنگ له پیل کېدو وروسته سیمتا د خغلی بلنکن څلورم سفر دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د ادارې مشر ویل دی چې په غزه کې روان جنگ باید حتمن پایتا ورسیږي. د غزې په تړانګه کې له 2000 نه زیات فلسطینیان وژل شوي دي او نږدې 8000 تنه نور ټپیان شوي دي. ملګری ملتونه وای 1.9 میلیونه فلسطینیان بې کوره شوي دي. اوس د دې وخت را رسېدلی چې په جنگ کې شامل خواوې د نړیوال قانون له روحې سره سم خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي چې په دې کې د ملکیانو د ژوند خوندي کول او د هغوی د بنیادي ضرورتونو پوره کول شامل دي او هم باید ټول نیول شوي ارغمل په فوري ډول خوشي شي. په عین وخت کې د امریکا غا خبریال هنري ویلکن له لویدیځ غاړې نه د بشري حقوقو طرفدارو ډلو په حواله وای چې د اکتوبر د 1 حمله نه وروسته پر فلسطینیانو د اسرائیلو ظلم سیوا شوی. زمون غاګل واشنگتن نوري په کراچي کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو حکومت اداره کوي وای په لږونو افغانان چې د سند صوبې په زندانونو کې پراته دغه قونسلګری د حادثو په نتیجه کې لبن آزاد شوی دی. د سند په زندانونو کې اوس هم څه د پاسه 209 افغانان پراته دي. خوش کېدو هڅې روانې دي. د امریکا غاګ واشنگتن نه د افغانستان سیمې او د نړۍ خبر نوري. د لبنان د حزب الله ډلې پرون د شنبه په ورځ د مرغومي په شپاړه سم په یو باینه کې ویلي چې دوی د اسرائیل پر یو پوځي مرکز په لزګونو توغندي وشتلی. د عراق صدر اعظم شیا السوډانی د جمعې په ورځ ویل چې په بغداد کې د امریکا په یو هوایي برید کې د هغه هواد د حشد الشعبی ملیشه د ډلې د یو پوځي قماندان لوجل کېدو وروسته هغه په خپل هیواد کې د سختدریزو اسلام پالو ډلو پر ضد د متحده ایالاتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حضور د پای ته رسېدو هوډ کړی او د اورزګان ولایتي پولیسو یو شمېر میخانیکان لغلو او دالماران سره د لاس لرلو په تور نیولې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د امریکا جغه آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. خو لومړی په دا راپورټ واوري چې د امریکا استخباراتي ادارې تایید کړي چې په ایران کې خونړۍ چاودنې په افغانستان کې د دایشي خراسان څنګه کړي او دوه سرچینو ویلي چې یو شمیر مکالمې چې د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو راټولې کړي دي تاییدوي چې په ایران کې د چهارشنبه د ورځې خبرګونې چاودنې د دایشي خراسان څنګه کړي دي. د بل خوا د ایران په کرمان شار کې له خونړیو پیښو وروسته د هیواد د کورنیو چارو وزیر وایي له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پلو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. نور حال په راپورټ کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو استخبارات تاییدوي چې د ایران په کرمان خار کې د چهارشنبه د ورځې چاودنې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه کړي. سرچینه رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې په ایران کې د دې چاودنو په حق له استخباراتي معلومات نه رد کیدونکي او دقیق دي. د سرچینو د نن نه خودلو په شرط پرته لدی چې د موضوع حساسیت لکبل نور جزئیات ورکړي ویلي چې استخباراتي معلومات د هغو مکالمو څخه تر لاسه شوی چې د ادارو قطع کړی دي. د دې مکالمو قطع کېدو په باره کې تر دې وړاندې راپور نو ورکړ شوی. په ایران کې د چهارشنبه ورځې په خبرګو چاودون کې چې د وژل شوی نظامی مشر قاسم سلیمانی د تلین په مراسم کې وشل تر سلو ډیر کسان وژل شوی. یو شمیر شنون کې وایي چې ایران به هم د دې چاودون په اړه خپل نظر ورکړي.
امریکایي سرچینی او د ایران سرچینی شاید متفاوته وسی. ایران شاید په آینده کې خپل نظر خپور کړي. ایران په دې لټه کې دی چې دا د کم استخباراتو په کومک باندې را انتقال شوی او داخلي کړي چوک دي، یعنی ستونی پنجم چې په ایران په داخل کې همکاري ورسره کړي ده دا چوک دي. ایران په دې حق باندې ډیر تلاش کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان د جنوري په 4مه نیټه په یو خبري کانفرنس کې ویل طالبان په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې ژمنې کړي او باید په خپل ژمنو ولاړ وي.
مون په دوامدار ډول طالبانو ته څرګندوي چې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې ژمنه کړي او هیله لرو چې خپل تعهداتو ته ژمن وي.
په کرمان کې له خونړیو چاودنو وروسته د ایران د کورنۍ چارو وزیر وایي له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د عملي کېدو په حال کې دی. دا سرکار چې په ایران کې ورسته او دوه خونړۍ وبریدونو د ونسان په دغه غونډي هواد کې نوي امنیتی اندېښنې راپورته کړې دي. د طالبان حکومت د ایران لخوا د پلو بندولو د پلان په اړه د یاد هواد د کورنۍ چارو وزیر سرګندون تخبرګون نه دی خوده، خو په ایران کې ورستي مرګونی بریدونه غندلې دي.
داعش فعالیتونه تنه په افغانستان کې متمرکز نو او نه بوي. مخکې ویل دي چې د داعش فعالیت په اوس د افغانستان علاقه مخ وړوي او زمونږ همسایه ملکونه به فشار لاندې ونیسي.
د یادولو وړ چې د طالبان د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د تیر 2023 کال د دسمبر په 11مه نیټه ویلو چې د 2023 کال په اگست کې وخت طالبانو له بیا رسیدو وروسته په دغه هیواد کې د طالبانو پر وړاندې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوال لخوا په شوی بریدونه کې تر ټولو زیات د تاجکستان او پاکستان وسلوال شامل وو. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه
په 4.8 چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو د خبريالانو د ملاتړ نړیوالي او افغان ادارې ویلي چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې پر رسنیو باندې د طالبانو د حکومت فشارونه نور هم زیات شوي و چې لعمله د رسنیو په محتوا باندې ناسم اغیزه کړي او په جنوب برخو کې د طالبانو د اقدامات د سانسور سبب شوی دی. په کابل کې د امریکا جغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری د دغو مسالو په اړه د خپلواکو خبریالانو د ټولنې د مشر حجت الله جاوید مجددی سره مرکه کړه.
مجددی سب دیو شپید نړیوالو او افغان رسنیو د ملاتړ د ادارو راپور نه خی چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې رسنۍ د طالبانو د حکومت د ډیر فشار سره مخ وي. تاسو تیر کال کې د رسنۍ وضعیت څنګه وګورئ؟
که د افغانستان رسنۍ ټولنې په 2023 کال باندې نظر واچو زن ستونزې هم درلود او پر مختګونه هم درلود. که د مسؤلیت برخه ته نظر واچو د تخطی کمیسیون د 2023 کال نه په 2023 کال کې پیاوړی شو، پکې د خبريالانو او رسنۍ استازي زیات شو او ناست هم د پروس کال نه منظم شو او ځنې پیخې د دغه رسنۍ د دغه کمیسیون لارې وصل شو او د ځنې ستونزې مخنیوي وشو. خو مجموع کې بیا ځنې نور بنسټونو د دغه کمیسیون پرته ځنې اقدامات وکړ چې د خبريالانو د نیونو سبب وګرځېدل او دا د رسنیو او د خبريالانو او په خاصه د رسنیو ټولنې د اندېښنې وړ وګرځېدل. هیله لرو چې په راتلونکي کال کې تخطی کمیسیون خپل هغه اصلي ځای ونیسي او هیڅ اداره یا بنسټ د خبريالانو او د رسنیو په کار کې مداخله ونه کړي او ټول کارونه د همدغه کمیسیون لارې وسول شي.
اکثره افغان خبريالان په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي د محدودیتو په اړه باندې شکایتونه لري. تاسو دا وضعیت څنګه ګورئ؟
اطلاعاتو ته لاسرسي برخه ده چې متاسفانه هغومره چې رسنۍ او خبريالان تمه لري دغه کچه رسنیو او خبريالانو ته د اطلاعاتو ته لاسرسي په برخه کې توجه نه دی شوې. هیله من یو چې په 2023 کال کې اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزې حل شي، د اطلاعاتو لاسرسی قانون او د رسنیو قانون او هم د اطلاعاتو ته لاسرسی کمیسیون فعال شي او تخطی کمیسیون د پخوانه هم پیاوړی شي.
تاسو فکر کوئ چې په تیر 2023 کال کې افغانستان د رسنیو د فعالیت په برخه کې لاسرسی هم لرلی؟
د لاسرسی په برخه کې کولای شو چې دغه تخطی کمیسیون پیاوړتیا او هم د اتیشت رسنۍ بیرته فعالیدل او اتیشت نوې رسنۍ جوړیدل یاد کو چې د سره زموږ یو تعداد هغه رسنیز کارکونکي او خبريالان چې دغه دوه نیم کال کې خپل دندې له لاسه ورکړې و بیرته کار ته راشي او په ټوله کې رسنیز ټولنې او د رسنیو د محتوا له لحاظه او هم د اقتصادي له لحاظه د 2023 کال نه خخو تلوان و او خوازیت ترلوت او بیا هم هلمن یو چې په 2023 کال کې دغه وضعیت نور هم خشي او رسنیز ټولنې پیاوړی شي او د خلکو هغه غاک او ذرات چې دغه لارې جګ شي.
جمره کلم مننه.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، تیر میاشت چې کله طالب چارواکو رسنیو ته وویل چې انجونې مدرسو ته د زده کړو لپاره تلای سي، نو د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا او تنبایوا د طالبانو د اعلان وروسته وپوښتل چې آیا د مدرسو نصاب هغه څه لري چې عصري تعلیم ګڼل کیږي. شاهناز نفیس هم په دې راپورټ کې دا پوښتلی چې د طالبانو په مدرسو او د عصري ښوونځیو په نصابونو کې څه توپیرونه دي.
طالبانو په خپل اعلان کې دا ویلي نه دي چې مدرسو ته تلونکي جنبا د کوم نصاب زده کړه کوي. خود آشنا ټلویزیون راټول کړلې شوی معلومات ښایي چې په مدرسو کې لومړی زده کړې د نورانی قاعده، ناظره قرآن، تجدید، د اخیری سپاری حفظ، تعلیم الاسلام او د فقه د لومړی ټوکونو په اړه وی، او د اتو کالو زده کړو وروسته بیا دغه او نور دینی مضمونونه تدریسیږي.
او دا دی وخت کې نوی اوازونه چکم پورته کیږي د جدید مسایلو حواله سره، او اندرنګي د ساينس ټیکنالوژي حواله سره، د بزنس حواله سره، د ګلوبلایزیشن حواله سره چکم مسایل دي په دې باندې دوی غور وکړي چې د ضرورتو حواله سره بیا د قوم رهنمایي دوی په درجه اتم کولی شي.
د پښتنو پسیمو کې د مدرسو په اړه د کتاب لیکوالا کریستین فیروای د افغانستان په ګډون په جنوبی اسیا کې مدرسې او خونځي دواړه د زده کړو مرکزونه دي، خو وايي د دوی په نصاب کې لوی توپیر دی. هغه وايي یو خونځي زده کوونکو د بیلابیلو مسلکونو او د ژوند د لازمی مهارتونو لپاره چمتو کوي، خو مدرسه په اصل کې د قران او حدیث په ګډون پر اسلامي زده کوونکو تمرکز کوي.
Very early on when I was doing the research for that particular book.
دا یو تفصیلی نصاب دی، خو اصلي مسله دا ده چې دوی د مدرسې په ټولګي کې سلوري. کله چې زه د خپل سیرنیز مطالعه لپاره مدرسو ته لاړم، نو ما ولیدل چې په مدرسو کې معلمانو ته وویل شول چې د فرقیز نفرت نه ډډه وکړي، خو استادانو راته وویل چې دوی داسې نشي کولای، او علت دا و چې دوی ویل باید دوی داسې درسونه ورکړي چې ولې دیوبندي سم او بریلوان ناسم یا غلط دي. دغه ډول بل چې ما سوال دل، نو هغه دا و چې ځینې مدرسې د خپل اړتیا او اساس توندلاري یا افراطیان جوړوي.
د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت یو ویاند اسوسییټډ پریس ته ویلي چې افغانستان کې حکومتي او شخصي مدرسې تر شلو زرو پوری دي، او روسي ریپورتونه دا هم وای چې طالبان د مدرسو نه فارغ طالبانو ته د پهنتونونو سندونه ورکوي.
داسی خلق چې هغه د تعلیم الف با تا نه دی خبر، هغه ټول عمر ټوپکی چلولې دي، هغه نن زمنګ تعلیمي ادارې چلوي. نو دا ټول داسی مثالونه دي چې دا پیوندکاري ده، او دی ار ګوینګ نو وير، دوی چرتم نزي، او دا مخدوش صورت حال به دوی داسی ډډ اند تور سوي چې نه به د واپسی سلاروي او نه به مخکي هغه ته سمون ښکاری.
او نه هم طالبانو داس پینا کړي چې مدرسو ته تلونکي خزي او نارینه با سو سلنه دینی او دنیاوی علوم زده کوي. نو بیا مدرسو کې د هر عمر خزو ته تعلیم اجازه ورکول نه د طالبانو څه مطلب کې دی شي؟
بېشکه دا سیاسي موخه لري. په طالبانو کې د اشرافو یو ډله جوړه شوې، هغوی د مزو د ژوند سره عادي شوې. د طالبانو خپل بچي او د هغوی لوڼې هم د قطر په خو تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي. دوی غواړي د طالبانو د مشرانو او ولس ترمنځ واټن زیات کړي، او ولس مجبور کړي چې د 11 سپتمبر نه وړاندې کوم ژوند هغه ژوند تیر کړي.
طالبانو د جنود لپاره لوړې زده کړې د وضعیت د سمون سره مشروط کړي، او دا معلومه نه ده چې وزبا کله سمیږي یا سم وزا سکه دی شي. او د مدرسو نه فارغ د دینی نصاب کارپوهان غني چې مدرسې د عصري زده کړو اړتیا نشي پوره کوله. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
راپورچونه دا عمر کوو. په داسې حال کې چې سیمې ته د حماس او اسرایلو د جګړې د غزېدو ویرې زیاتې سوي، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د پنجشنبې ناوخته منځني ختیځ ته ولاړ. ټاکل سوی نوموړی په دې سفر کې د اسرایلو په ګډون د څو هیوادونو له چارواکو سره وګوري. د اسرایلو او لبنان د حزب الله ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات سوی چې د حماس مرستیال د سه شنبې په ورځ په بیروت کې ووژل سو. نور تفصیل پرپورت کې واوري.
په داسیل کې چې د اسرایل او حماس جګړه درې میاشتې تغزیدلې، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د پنځم مې ناوخته منځني ختیځ ته ولاړ. دا د اکتوبر پر ومه پر اسرایل او د حماس د ناڅاپي برید راهیسي چې لامل یې 1200 کسان ووژل شول، د هغه څلورم سفر دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایاند ماتیو میلر د پنځشنبه په ورځ دا اعلان وکړ.
د بهرنیو چارو وزیر به د راتلونکو اونۍ په جریان کې ترکیه، یونان، اردن، قطر، متحده عربی امارات، سعودي عربستان، اسرائیل، د اردن سیند لویدیځ غاړې او مصر ته سفر وکړي او د بهرنیو چارو وزیرانو او نورو سره به وګوري.
سیمه ایزی جګړې ته د اسرائیل حماس د جګړې د غزیدو په اړه اندېښنې وروسته له غزیات شوي چې د حماس مرستیال صالح العروري د سه شنبه په ورځ په لبنان کې په یو هدفي برید کې ووژل شو. هغه برید چې اسرائیل یې نه پخلای کړی او نه یې هم رد کړی دی.
نو
موړی بلکې څنګه چې د اکتوبر لومې څخه په دوامدار ډول هڅه کړي د جګړې د پراخېدو په مخنیوي تمرکز وکړي، هغه به په سیمه کې د تاوتریخوالو د زیاتېدو د مخنیوي په هدف د اړخونو او پر دې چې هغوی څنګه له نورو سره د خپل نفوذ څخه کار اخیستلای شي کار وکړي. دا د هیچا په ګټه نه ده، نه د اسرائیلو، نه د سیمې، نه د نړۍ، چې دا جګړه تر غزې هاخوا خپره شي.
اسرائیل چې د اکتوبر د ومې لبري دروست ویلی و چې د حماس مشران بل منځ یوسي او سې له لبنان سره په خپل شمالي پوله کې ځواکونه د تیرسي په حال کې راوستي. ولسمشر بایدن ورسره له سختو نیوکو سره مخ شو چې هغه لبري دروست د اسرائیل څخه د خپل دفاع د حق په اړه کلک ناتړ وکړ. د جګړې د پایله هيسي پر غزې د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې تر اوسه څه باندې 2000 فلسطینیان وژل شوی دي. کارپوهان وایي انتقاد کوونکی معمولا د اسرایلو د جګړې د پرمخ بیولو په څرنګوالي د بایدن یا بلنکن د نفوذ د کچې پاړه غیر واقعي بینانه توقعات لري.
فکر کوم داسې یو افسانه شته چې متحده ایالات جادویی بټنه یا کنټرول لري چې کدي مشخصو وسلو لیک بند کړي، او یا یو شمیر سناتورانو چې ویلي دي که په یو شکل هغه مرسته چې د اسرائیلو د دفاع لپاره دی بندې کړو، دا به په یو شکل د دې لامل شي چې اسرائیل د هغو تهدیداتو په اړه متفاوت فکر وکړي چې ورسره مخ دي.
د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د بلنکن د دې سفر په هر ملاقات کې به په اسرائیل، غزه او د اردن سیند په لویدیځ غاړه کې د ملکیانو سره مرسته او د هغوی ساتنه د لست په سر کې وي. سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د خبری پروګرامونو یوې نتاقې په مطبوعاتي شبکو باندې د بندیزونو لواجې د بیکار کېدو وروسته د پخلی یا د اشپزی کاروبار پیل کړی. محیط السلام د سرینګر څخه د دې خبر راپورټ راکړی دی.
اسما بټ په سرینګر کې په خپل کور کې د خپل ژوند زړې ویډیوګانې ګوري. د تیر کال د اگستر میاشتې پورې د غېدو وشکلنې ژورنالیستې محلي خبری مطبوعاتي چینل کې خبرونه لوستل. د اگست په میاشت کې چې مقاماتو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په دغه مطبوعاتي چینل باندې بندیزونه ولګول او کارکونکي ژورنالیستان یې د کار نه وویستل، نو اسما بټ باید د ژوندانه لپاره نوې لار پیدا کړې وای. هغې د کلاوډ کچن په نوم بل نوی کار پیل کړ. کشمیري خواړه پخوي او په انسټاګرام کې پلوري.
ما ځکه د کلاود کچن د جوړولو فکر وکړ چې یو آید پیدا کړم. نو په سوشل میډیا ټولنیزه شبکه کې مې یو ویډیو خپره کړه. خلکو ډیره خوښه کړه او هی تبصرې پرې وکړې.
د پخلی له کاروبار نه مخکې اسما بټ خبرونه لوستل، د سیمه ایزو مسئلو ریپورټونه ورکول او د کشمیریانو د تاریخ په حق له بحثونو او مباحثو د پروګرامونو قربانه و. د نوي کاري خرونه پیدا کړې دی. هوای چې مطبوعاتي کاری بیخی نه دی پرې کړی.
ما یهی سوچ
زه په دې غور کوم چې د خپل دغه کلاود کچن کاروبار پراخ کړم. د ژورنالیزم کار می ختم نه دی، دا به هم ادامه ولري، خو زه صرف د یوې صحیح فرصت او موقع په تمه یم.
کشمیری والا خبری چینل د تحلیلګرانو په فکر په داس وخت کې وترل شو چې د همالیه په دې غرنۍ سیمه کې، یعنی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د مطبوعاتي فعالیتونو ساحه تنګیږي. د 2020 کال د پالیسۍ په اساس محلي مقامات دا اجازه لري چې د مطبوعاتي وسوخ د حکومتي اعلانو د عایداتو د کنټرول په اړه معلومات ترلاسه کړئ شي او دا پریکړه وکړي چې کوم خبرونه یا پیښه غلطه وه. سیاسي تحلیلګران او مبصرین وایي د دې پالیسۍ له امله ژورنالیستان مجبور شوي دي چې په خپله په ځان سانسور ولګوي او ځینې محلي ژورنالیستان نورو ځایونو ته ولاړ شي یا حتی خپل مسلک بدل کړي. مزمل مقبول د ساده خبرو په نوم د کشمیری پادکاست پروګرام کوربه او سیاسي مبصر دی. دی وايي اصلاحات او د ژورنالیستانو معلومات د مطبوعاتي پالیسۍ او معاصریت ګټه رسولی شي.
زما په فکر په ډیرو برخو کې زیات شیان شته چې په پالیسۍ کې اضافه شي، خو د ژورنالیستانو نه پرته به څوک پرې ښه پوه شي. زه فکر کوم ډیر زیات مسلکي ژورنالیستان شته چې د هند غوندې یو ملک کې د دیموکراسۍ په دې څلورم رکن کې ونډه لري.
د دې سرحد خبريالانو په شان د څارنی ګروپونو په کشمیر کې د مطبوعاتو د وضعیت په حق له تشویش سرګند کړی دی چې د اسمابټ په څیر ژورنالیستان د عاید پیدا کولو په خاطر نوې لارې چارې لټوي او په ژورنالیزم کې تازه فرصتونو ته سترګې په لار دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 209.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خبرونه په لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.